السلام علیکم دی ازادۍ رادیو نننه یو خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو نن سه شنبه ده د 1415 هجری لمریز کال د کب یهود څلرویشتمه چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 14 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پولیو د له منځه وړو او د کانکور په ازموینه کې د شفافیت پر اړتیا ټینګار کړی. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. خبرونه سرلیکونه چارواکی وایي د کابل په تایمنی سیمه کې د پرونی بمی چاودنې قربانیان ټول ملکی وګړي دي. په جلال آباد ښار کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرلۍ بندیز ولګول شو او په امریکا کې د سخت توپان له اټکل وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه وځنډول شوه. بشپړ خبرونه د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونۍ چاودنه کې مړه او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په تایمنی کې پرونۍ حمله د سړک د غاړې د ماین چاودنه وه.
لومړني معلومات د پولیسو دا دی چې د سړک په غاړې کوم ماین چاودنه ده. یو ښځه صحیح کې وه، هغه شهیده شوې ده او اته کس نور ملکي کسان دي چې هغوی ټپیان دي او شفخانې ته لیږدول شوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ویلی چې برید د روشن مخابراتي شرکت پر یو موټر شوی چې په نتیجه کې یو میرمن وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. تر دې دمه د کابل د پرونی 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پرون د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه کتنه وکړه. د افغانستان د اتو شخصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپی رسنیو استازو د پاکستان اسوسییټډ پریس آژانس له مشر مسعود ملک سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسنیو او مطبوعاتو په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې ورسره وکړې. د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس مشر وویل د افغانستان او پاکستان رسنۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او نږدې کېدو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د اسوسییټډ پریس آژانس د دریو میاشتو لپاره په ازمیښتي توګه د افغانستان له یو شمېر شخصي رسنیو سره معلومات شریک کړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز ولګېد. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویلي چې دا پریکړه د والي محمد ګلاب منګل په مشرۍ د نظامي شورا په پرونۍ غونډه کې شوې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جلال آباد ښار د امنیت ټینګښت په موخه به دوه نفرې او درې نفرې پر مستقل مخنیوی کوي چې اسناد نه لري. د هغو ته هم یو میاشت لپاره وخت ورکړل شوی چې خپل موټرسایکل لپاره خوندي اسناد برابر کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي دا پریکړه په جلال آباد ښار کې د ناامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت توپان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. میرمن مرکل واشنگټن ته د سفر په مقصد پرون د برلین هوایي ډګر ته روانه شوې وه چې ټرمپ ټلیفون ورته وکړ او د طوفاني هوا له کبله د سفر له ځنډولو یې خبره کړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د نن لپاره پلان شوی دا سفر د مارچ تر 18 نیټې وځنډوي. د مرکل او ټرمپ د لومړنۍ کتنې په اجنډا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې، د ناټو د راتلونکې او د اوکراین د کړکیچ په اړه بحثونه چې واړه د امریکا او جرمني نږدې اړیکو ته اړتیا لري شامل دي. دواړه مشران به په ګډه خبرې غونډه کې هم ګډون وکړي. اټکل کېږي چې د مارچ تر 15 پورې به له واشنگټن نیولې تر باستن ښارونو پورې د امریکا د شمال ختیځ په ډېرو برخو کې درنه واوره ووري. اروپای ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. د اروپای ټولنې سفیرانو پرون په برکسل کې پر 150 اشخاصو او 130 ادارو او کمپنیو چې د اروپای ټولنې په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف عمل کړی د بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. پر روسي چارواکو او ادارو له پخوا د لګول شوی بندیزونو موده سبا چهار شنبه پای ته رسیده. په 2014 کال کې له روسیې سره د کریمیا تر الحاق وروسته اروپایي ټولنې د یو شمېر روسي مقاماتو پر سفر بندیز ولګاوه او په اروپا کې د هغو پانګې کنګل کړې. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راګوزین، د روسیې لوی درستیز والری گراسیموف او د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار سرګی گلازیف د هغو روسي مقاماتو په ډله کې دي چې د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه پرې لګول شوي دي. په ایران کې د اعدامونو سطحه د خطر حد ته پورته شوې ده او په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو لړۍ دوام لري. د څرګندونې په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې څارونکي په خپل تازه راپور کې کړي دي. اسما جهانګیر پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل د زندانیانو شکنجه کول، د اقلیتونو پر وړاندې ناوړه چلند، د سیاسي مخالفانو او فعالانو زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او په کلنی ډول د لسګونو کسانو اعدامول له بشري حقونو هغه ښکاره سرغړونې دي چې ایران یې کوي. ملګرو ملتونو پر ایران غږ کړی چې سمدستي له بشري حقونو پراخي او د اندېښنې وړ سرغړونې ودروي. او رستای خبر د بشري حقونو ډلو او لویدیزو حکومتونو د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د بلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو انتقاد کړی. په بلاروس کې د اونۍ په سر کې پر وزګارو کسانو د مالیه لګولو پر ضد پراخي مظاهره وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې دفتر ویلي پر سولیزو مظاهره چانو د بلاروس د حکومت زور زیاتی د دې هیواد د حکومت لخوا د ولسواکۍ له اعلان شوې پالیسۍ سره په ټکر کې ده. اروپایي ټولنې د بلاروس پر حکومت غږ کړی چې سمدستي نیول شوي سیاسي مخالفان او مظاهره چیان خوشی کری. زمون غاگل آزادی رادیو او رای آزادی رادیو پا منزانه چپا دولش پگنوی پا طول افغانستان که او ده اف ام پسل اشاریه 15 چپا پا پلازمین کابل او لویو خرونو که خپریگی ده ده خپرونه پا دوام که و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد څلور ډیر شوالیانو ته سپارښتنه کړې چې د پولیو د ناروغۍ د لمینځوړو او د کانکور ازموینې د شفافیت په برخه کې اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي د روان کال له پیله څه باندې 26,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې یو یې کندز دی. دا اواره شوي کډوال د امن په لټه کې دي.
دولت چې دی یعنی د پراپرا امکاناتو څخه د پراپرا جرات څخه یعنی ګټه اخلي مګر مخته کیږي. دښمن چې دی یعنی انشاءالله چې نور مقامات نشي کولی.
دا په هلمند ولایت کې د یو مقام غږ و چې وایي د هلمند د مرکز په جګړو کې دولتي ځواکونو پرمختګ کړی. لویه څارنوالی وایي چې په 1995 کال کې له 1,000 زیاتې او کوچنۍ قضیې څیړلې دي. او د طالبانو د یو پخواني چارواکي په مشرۍ حرکت وایي چې وسلوال مخالف طالبانو او افغان حکومت د سولې لپاره د منځګړتوب غوښتنه ترې کړې ده. نور موضوعات هم لرو. د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړه توګه د ګوزن د ماشومانو د ګوزنیا د پولیو د ناروغۍ پر لمینځوړو او د کانکور د ازموینې پر شفافیت ټینګار کوي. ولسمشر غنی پرون د 14 ولایتونو له والیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې د پولیو واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي ګامونه واخلي. پرته له افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي لمینځ وړل شوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وی ولسمشر اشرف غنی پرون له والیانو سره په ویډیوي کانفرنس کې له هغوی وغوښتل چې د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق او د کانکور د شفافیت لپاره جدي کار وکړي.
ولسمشر مسؤولو والیانو دغه ترڅنګ امریکایي مسؤلینو ته هدایت ورکړ ترڅو د پولیو د څو تطبیق لپاره تر کلي او باندو پورې د دغه کمپاین د تطبیق لپاره زمينه مساعده کړي. دوه مې پر دې باندې ټینګار وکړ چې په هیڅ صورت باندې د کانکور په ازموینه کې د لاسوهنې حق نه لري او د دوی مسؤلیت دا دی چې کانکور د شپې کېدلو لپاره ټول امکانات په لاره باندې واچوي.
د افغانستان له څلور دېر شوالیانو سره په دې ویډیوي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر سیاسي سلاحکار نجیب الله مجددي، د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د لوړو زده کړو وزیر فریده مهمن هم ګډون درلود. د عامې روغتیا وزیر ویل چې د پولیو ضد کمپاین په تېرو دوو کلونو کې له بریالیتوبونو او ستونزو سره مل و. د فیروز الدین فیروز په خبره په تېر میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن 14 موارد ثبت شوي دي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له بیرته ستنېدو سره به په 30 ولسوالیو کې د پولیو د پیدا کېدو خطر زیات شي. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا دا مهال یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې پولیو یا ګوزن ناروغي پکې موجوده ده. له والیانو سره په پرونی ویډیوي کانفرنس کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې راتلونکي کال به د کانکور په ازموینه کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه پورته شي چې د دې پروسې شفافیت تضمین کړي. د جمهوری ریاست مقامات وی ولسمشر محمد اشرف غنی پر والیانو غک کړی دی چې د کانکور په ازموینه کې د غیر مسؤوله اشخاصو د لاسوهنې مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پایله څخه باندې شپږ وزر افغانان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي کسان ازادي راډیو ته ویلي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډاډمن شي نو دوی به خپلو کورونو ته ستنه شي، خو ملګري ملتونه اندېښنه لري چې د پسرلي پر راتګ سره ښایي جګړې نورې هم زیاتې او د بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
هغه بې ځایه شوي کسان چې په وروستیو کې د ناامنیو او روانو جګړو له کبله له خپلو کورونو نورو سیمو او ولایتونو ته کډه شوي وایي که په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه سي د بیرته ستنېدو نیت لري. په وروستیو کې جګړو د افغانستان په شمال کې هم شدت موندلی او هلته هم ګڼ کسان بې ځایه شوي دي. په دوی کې یو هم د کندوز یو تن بې ځایه شوی عزیز الهام دی چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کلا امنیت شي څوک چې پانګونه کوي مثلا هغوی د دې ګار نورو نه لري چې کندوز نو بیا څه خود نه کوي، کندوز کې بیا کوم جنگ کیږي یا مثلا خلک اواره کیږي، نو خامخا بالکل خو زموږ خپل ولایت دی او هلته پیدا شوي یو، هماغه ځای زموږ لپاره مناسب ځای دی. نو دا خبره ده، خو شرط دا دی چې امنیت وي او بیرته خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې بیا څه خود نه کوي او بیا د دوی هغه څه چې دي مثلا سرمایه ده هغه له منځه نه ځي.
د ملګرو ملتونو هغه راپور چې د شنبه پر ورځ خپور شوی وایي د روان 2018 میلادي کال له پایله روانو ناامنیو 16,000 او 90 افغانان مجبور کړي چې له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د پسرلی پر اتاک سره چې هوا تودیږي امکان لري چې جګړې نوري هم شدید شي. د ملګری ملتونو راپور وایي د څلور دیرشو ولایتونو له جملې په 21 ولایتونو کې خلک بې ځای کېدو ته مجبور شوي، خو په ننګرهار، کندهار، فاریاب، هلمند او زابل کې د بې ځای سویو شمیر تر ټولو زیات شول سوی دی. د ملګری ملتونو راپور وایي هر اونۍ د هوا له ګرمېدو سره پوځي شخړې شدت مومي، په ځنګړي ډول جګړې په کندوز او بغلان کې د دې سبب شوي چې یوازې 13 اونۍ څه باندې 3,500 کسان بې ځایه سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې شي د داخلي بې ځایه سو کسانو شمیر 4,500,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په 2018 میلادي کال کې 6,350,000 کسان بې ځایه شوي وه.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه بعد سهار او بجه 15 دقیقې د پام وکړي د مهمو خبرونو لاندېسته. د افغانستان د کورنیو چارو او عام روغتیا وزارتونه وایي د کابل په پرونی 14 کې مړه او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په پرونی 14 کې د تایمنی په سیمه کې یو میرمن وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو یو پلاوی پرون د پاکستان د دولتي خبری آژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر سپریدو بندیز ولګید. د متحدو ایالاتو په ختیځ ساحل کې د واورو د سخت طوفان له کبله سپینه ماڼۍ اړه شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لیدنه د جمعې تر ورځې پورې وځنډوي. اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا ټاپو د الحاق له کبله پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. په ایران کې د اعدامونو سطح د خطر حد ته پورته شوې او په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې څارونکي وایي چې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو لړۍ دوام لري. او د بشري حقونو ډلو او لویدیځو حکومتونو د سولیزو مظاهره چانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پر ځپونکو اقداماتو انتقاد کړی. قدر منوریدونکو، اوس هم نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې او ریلیف ویب آنلاین خبرونې په افغانستان کې د رواني جګړې او د ښځو د حقونو پر مسلې لیکنې چاپ کړې دي. لومړی په افغانستان کې د نه پای ته رسیدونکې جګړې تر سرلیک لاندې د نیویارک ټایمز مقالې ته زغلنده کتنه کوو. لیکوال یادونه کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه هېره شوې او استدلال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د لوړې په مراسمو او نه هم د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې آن د افغانستان نوم هم وانخیست. د لیکوال په باور ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکایي ځواکونو اعلی قمندان دی ګمان کیږي له مخکې د افغانستان د جګړې په اړه ټول فکرونه کړي او وروسته ورته رسیدګي کوي. خو لیکوال له افغان ولسمشر سره د ټرمپ هغو ټلیفوني مکالمو ته چې د لوړې له مراسمو مخکې او وروسته یې کړي اشاره کړې چې د یو شمېر افغان کتونکو له لوري هیله بخونکي بلل شوي دي. ولسمشر ټرمپ خپل افغان سیال ته په امنیتي او اقتصادي برخو کې د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لیکوال وړاندې په افغانستان کې د امریکا د جګړې نیمګړتیا او ستونزو ته اشاره کړې او یو اساسي پوښتنه په دې ډول چې ولې واشنگټن د افغانستان جګړه له پامه غورځولې راپورته کړې ده. لیکوال دې پوښتنې ته په خپله داسې ځواب ورکوي چې د ده په باور د بودیجې د کسر او د وسلو پر پیرلو له حده زیاتو لګښتونو ته په پام سره د ملي امنیت د دستګاه غړو جګړه د یو عادي حالت په توګه منلې ده. لیکوال د مقالې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلی چې په واشنگټن کې جګړه زغمل شوې په داسې شکل چې له احتمالي ژر پای ته رسېدو مخکې هغه د مدیریت وړ ده. ریلیف ویب آنلاین خبرونې پر یوې بلې په افغانستان کې د جندر یا جنسیت پر موضوع تمرکز کړی او لیکوال استدلال کوي چې د جنسیت اصطلاح یوازې د ښځو د حقونو پر کلمې پورې محدودول په خپله یوه ستونزه ده. د لیکوال په باور په هماغه اندازه د ښځو د حقونو په برخه کې د سړو رول له پامه غورځول هم ستونزې راپورته کوي. د ریلیف ویب آنلاین خبرونې په لیکنه د جنسیت اصطلاح په واقعیت کې د ښځو او سړو پر رول څرخي او دا چې هغه یوازې د ښځو او د هغوی پر حقونو پورې غوټه شي د جنسیتي مساواتو د عملي کولو په برخه کې د سړو او هلکانو ونډه له پامه غورځول کیږي. لیکوال داسې نتیجه اخلي چې د دغې ستونزې د هواري او د ښځو د حقونو د تامین لپاره اړتیا ده چې د ښځو د شریکانو په توګه د جنسیتي مساواتو ایجادول په پام کې ونیول شي. لیکوال همدارنګ یادونه کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مختلفو بڼو په اړه د کورنیو غړو ته لارښوونه وشي او معلومات ورکړي شي تر څو هغوی یقیني شي چې دغسې اعمال له دینی او فرهنګي اړخه په هیڅ وجه په افغانستان کې ځای نه لري.
پولیسو د لشکرګاه په دریمه حوزه کې ځینې مهمې سیمې نیولې دي. د سرحدي پولیسو چارواکي وایي د منډوي په نوم سیمې تر نیول کېدو وروسته کولی سي د نادلي یو شمېر مهمې سیمې په اسانۍ تر ولکې لاندې راولي. دوی د عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګ خبر هم ورکوي.
د ملکي کورونو ترڅنګ په سړکونو او کوڅو کې د کرلسو ماينون لامل هر قدم په ډیر احتیاط یږدو. دلته د سرحدي پولیسو د چلورو میلیوا د انجینری د ډلې یو شمیر سرتیر بوختي هغه ماينونه خنثا کوي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو لخوا ځای په ځای شوي دي. د لشکرګا شهر د دریمې امنیتي حوزې بولان د منډوي اړوند شاوخوا سیمې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وې. د دوشنبې په ورځ د لشکرګا په لویدیځ کې دغه مهمې سیمې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. دلته په عملیاتو بوخت سرحدي پولیس وایي نه یوازې په زرګونو ماینونو ځای په ځای سوي دي، بلکې وسلوالو تر مځکې لاندې نغمونه ایستلي ول او د ډېرو لیرو سیمو څخه منډوي ته تګ راتګ کوي او د افغان ځواکونو پر پوستو یې درنې او سپکې مرمۍ ورولې.
زما نوم نصیب الله زاهین دی. عملیات چې دي انشاءالله ډیر په بریالیتوب سره روان دي او ډیر په پوره مورال سره روان دي، او په دې خاطر دشمن غوښتل چې د خلکو کورونو موضوعګانو څخه استفاده وکړي، او انشاءالله دولت چې دی یعنې د پراپر امکاناتو څخه د پراپر جرات څخه یعنې ګټه اخلي، مګر مخته کیږي. دښمن چې دی یعنې انشاءالله چې نور مقامات نشي کولای، انشاءالله دولت مخ روان دی.
د بولان په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو عملیات په داسې حال کې وړاندې روان دي چې د نادلی په ګروپ شش او لوی باغ سیمو کې هم څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا پیل سوي عملیات د ولسوالۍ مرکز ته نږدې سوي دي. خو عملیات ولې ډیر ایسته روان دي؟ په هلمند کې د څلورمې سرحدي لواء کمانډان سمنوال ظاهر ګل مقبل وایي نه یوازې جګړه کورونه کې ده او ډیر ماینونه کرل سوي دي، بلکې د ملکي تلفاتو او زیانونو د مخنیوي په خاطر قرار پر مخ ځي.
دښمن همیشه یو کمربند تشکیلوي او د خط اول پوستې دوی ډېرې قوي او محکمې جوړوي. کله چې دوی خط مات شي بیا نو دوی دومره تیښتوي چې بیا په سل کیلومتره کې هم نشي ګیر کولای. نو دوی هغه خزې چې دوی په موږ مقابل کې جوړې کړې وي، موږ د دوه درې ورځې په دوی باندې د عملیات وکړل او الحمدلله چې اوس دې موږ اغه دوی کمربند مات کړی ده او دښمن دلته تاسو خپل ولاړ دي، دښمن دلته هیڅ نشته.
که څوم تر اوسه طالبانو نه د منلي خو حکومتي مسولین وای د نادالیا او بولان دروان عملیات پر مهال په لسګونه وسلوال وژل سوي او ګڼش بیر نوټه پیاندي. د افغان ځواکونو د تلفات په اړه هم دقیق معلومات نه دي ورکول سوي، خو د سرحدي پولیسو ځینې سرچینې وای تر اوسه یو پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیاندي. محمد الی استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
لوی څارنوالی وایي سکال یې له دیرشو زرو زیاتې لویې او وړې قضیې څیړلې دي. د دې ادارې ویان د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړۍ کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالی ټولې قضیې د قانون په رڼا کې څیړلې دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي په 1395 مریز کال کې له 4224 څخه زیاتې قضیې څیړلې چې د 2311 قضیو کار بشپړ شوی او په پاتې قضیو هم کار روان دی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ د قانون په رڼا کې په خپل واک ډول دغو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
تعداد 4264 قضیه ما
له 4234 څخه زیاتو جنایي قضیو ته رسیدنه شوې او 2311 قضیه د شواهدو او د ادارې د خپلواکۍ په خوندیتوب سره په بې پرې ډول بشپړې او په اړه یې په شرعي او قانوني ډول پریکړه شوې.
فیصله شرعي او قانوني محکمه پیرامون از قضیه داریم.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د عدلي وزارت ویان مان ریاضت د یاد وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د قوانینو د تصویب او تصویب لپاره 1395 او 1490 کلونه د افغانستان په تاریخ کې به مخینه کلونه ول. خغلی ریاضت ویل چې په دغه دوو کلونو کې 101 قانوني سندونه بشپړ شوي چې 90 په 1490 او 90 په 1395 کال کې بشپړ شوي دي. دغه خبری غونډه ته د اداري فساد پوړاندې د علي اداري ویان عبدالقهار فاروق سیار د خپل کرنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه ادارې په 1395 مریز کال کې د 15 مورد حکومتي جایدادونو قراردادونه چې ستونزې پکې وې سیړلې. همدارنګه له 3000 پورته هغه فورمې چې د چارواکو د جایدادونو د ثبت لپاره سپارل شوې وې سباندې زر فورمې دوی ته بیرته سپارل شوې دي. په ورته وخت کې د پلټنې عالی ادارې ویان آصف احمدزی دغه خبري ناستې ته وویل چې د پلټنې ادارې په 1395 مریز کال کې 1440 بنسټونه څېړلي چې له ډلې یا ته دوسیې څارنوالۍ ته سپارلي او په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې 610 نور بنسټونه هم وڅېړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان ذبیح الله سروري بیا دغه خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې په 1395 مریز کال کې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ګڼ موارد ثبت کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا مسؤلین وایي په هیواد کې د جګړې دواړو غاړو د سولې حرکت ورسره منلی دی. دا شورا چې مشري یې د طالبانو یو پخوانی چارواکی کوي وایي غوښتنه ترې شوې چې د سولې هڅې نورې هم چټکې کړي. په دې اړه نور حال شاه محمود شینواری راکوي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا مسؤلین وایي د ملي وحدت لوړپوړو چارواکو او هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ورڅخه د سولې او پخلاینې په برخه کې د روانو هڅو د پراخېدو او ګړندیتوب غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې پخواني طالب چارواکي او د دې شورا مشر سید محمد اکبر اغا په ننګرهار کې د دې ولسي حرکت د پراخوالي په غونډه کې وکړي. سید محمد اکبر اغا وایي دوی د افغان حکومت مشرانو او هم د طالبانو ځینو مسؤلینو سره خبرې کړي او دواړو لورو ورسره د هوکړې سر خوړولی او ترې غوښتنه یې کړې چې د سولې په اړه د دې ولسي حرکت لمن پراخه کړي او هڅې دې ګړندې کړي.
خو بیا دا خبر مې داسې کړې ده چې اشرف غني ته مې ویلي دي چې موږ دا کار کوو غیر رسمي د سر رسمي کېږو نه، هغه راسره منلې. په طرفینو کې هم موږ ته دا ویل شوي دي چې دا کار مو کوي تیز دی، او یو دا یو چې پتر ته تللي یو د طالبانو سره مو خبره کړې ده، شپږ ورځې مالته د هغو سره تېرې کړې دي. هغو ته موږ دا خبره پیشنهاد کړې ده چې د ملت خلک موږ راپورته کوو، دا موضوع د افغانستان یا مشکل د افغانستان د حل په باب باندې ملت ته سپارو. هغه ولا تر دې خوښه خبره نشته چې ملت هره پرېکړه وکړه، موږ انشاءالله دغه مخالفت کوو.
د دې غونډې برخوالو وویل د حکومت په چوکاټ کې د سولې عالی شورا هم فعالیت کوي، ولې په خبرې تر اوسه هیڅ لاسراوړنه نه لري. دوی وایي دغه ډول ولسی حرکت سره هر افغان ملګری کیږي او د دې حرکت ملاتړ کوي.
په بخښنې سره په حکومت انتقاد د سولې عالی شورا لرو. په میلیاردونو ډالر خاور کړل، میلیارد ته رسیږي، اوس یو میلیارد ته لږ تر لږه رسیږي، ځکه د کال فنډ یې وښو یو سل څلوېښت میلیونه ډالر، یو میلیون چې یو لک ډالر مرته ورکې راته راځي، که څوک یې سینګ ورکړي. خو دلته پروژهي عمل بیس نه لري، تعداد نه لري، بنسټ نه لري. همدغه علما دي، مونږ همدې ته منتظر یو، د همدغه ورځې انتظار مې سره چې زمونږ علما مخور بالاخره دوی نور غږ وکړي، دوی نور راپاڅېږي.
افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا غړی په ابتدا کې چې دا منعقده شوې ده، زه ورسره ملګری یم، زه تاییدوم. اگر که موږ خو د سولې د شورا په نامه یوه پروسه لرو، خو فکر داسې کوي چې داسې کوم مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې. به هر تقدیر خو دغه خاصه ولسی لیارده او ولسی شورا ده، د ولس خلق که اشتراک لري.
له تیرو دریو کلونو راهیسې د خلاصون شورا په هیواد کې خپل فعالیت پیل کړی چې په دې موده کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولسی غونډې وکړې او د دې شورا د مسؤلینو په خبره د جګړې دواړو غاړو سره یې ګټورې خبرې هم کړې دي. دوی تمه لري که همدې ولسی حرکت ته دوام ورکړي او ولس ملاتړ وکړي، نو ډېر ژر به په هیواد کې د جګړې ټغر ټول شي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم مې دلارمشاه دی، فیروزکوه کې کار کوم.
کومه برخه کار کوي؟
بخش کندنکاري نورستاني.
اول کې تاسو خپله دغه د کندنکاري په هکله باندې معلومات راکړئ، دا څه رقم یو کار ده؟
200 کاله مخکې.
200 کاله مخکې؟
آفرین. او دا کندنکاري مخکې په لارو دلته استاذو، هغه خدای دې وبخښي، اوس زه دلته استاد یم، شاګردان ته موزش درس نورستاني ورکوم.
او د پلار په ځای تاسو دلته کار کوئ؟
دلته کار کوم.
دغه نورستاني کندنکاري څه ده کنه؟ سخت ده زده کول یې آسانه ده؟
ولا مشکل ده.
ولی
دا یو چاوسترا کار کی کنه، بس مشکل کار ده.
خدغه دیوال کی چې باندې کنه، دغه په داړو کې چې کندن کاری سی ویلی، دغه چی شوی د لکه پاکل باندې معلومات راکنه.
بس به دا نورستاني کارونه ده کنه، دا نورستان کې مخ کې نه دا پښې سلسله نه جاي، د په حساب دا روان شو ده.
ښه،
بارا کې څوک معلومات دقیق نه لري، دا پس پاتو شه ده.
او دا چورکونجه تخته ده کنه، دغه دي څه کاروندوی نه کوي؟
دا ستاره ده.
دا په څومره وخت کې جوړ شوی؟
دا ډیر ورځ کې جوړ شوی ده.
څو ورځې کې؟
درې ورځې.
تاسو خپل جوړ کړی؟
نه نه، شاګردانو کار ده.
د دې دغه زده کول څومره مفید دي، څومره ګټور دي؟
څوک چې زده کوي ډېر ګټه لري.
مثلا څه رقم ګټه؟
ګټه مثلا خپل کار کوي، مثلا خپل فامیل ته برم جوړه پیدا کوي.
دا کاندن کاری تاسو کړی کنه، مثلا دا ستاره تاسو ته وایي، دا په څو روپۍ خرڅیږي، څومره ارزښت لري؟
120 افغانۍ.
یو سل شل. څوک یې اخلي دا؟
دا مثلا څوک چې علاقه شکل لري هغه اخلي.
د شاقی کسان به ډیر دي کله؟
بس پیدا کیږي ډیر دي.
یعنی تاسو غریبی او کار کیږي؟
60% 50%. نورستاني کار چې کوم ده خارج کې نشته، تنه د افغانستان کې ده
ښه څنګه د کار کې خوشاله
بل ډیر خوشاله ما
یعنی یو تفریم د سړی سات تیری سړی خوشاله کیږي کاندن کاری کې
تفریم ده بس شاګردان دلته راځي هغه کار زده کوم خپل توانای شلرم هغه کارونه دی ته زده کوم زه
او ډیر زیات مننه خدای دې کار لدینم خکه
تاسو نه مننه ډیر
قدر منوریدونکو ل دې پزړه پوری خبرو اترو سره دا دی راو رسیدو د دې خبري مجله پای